آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی به وزدی یادونه کړی ده یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان را ستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرسته نه کیږي لاسنیوی نه کیږي په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یاد شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکیل وو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټې پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډېرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچیر خدای نه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي
سلام انا اونې کې هلي کوم چې جوړ او راو به زه وکیل احمد هلمند ولایت څنګه د سولې څخه مې اړتیا ولې ده د څنګه له سولې څخه بیا د ګرما او پوری په دمن کې کې یو مکتب نشته نو موږ غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوچو مرچ مکتب جوړ کې زه کده ما ماشومان مې تر سن وایي بیا په دې هلمند ولایت څنګه له سولې کې ډیر جنگونه وسول ډیر زخمیان شهیدان مله لا سوال کړو د خطر مرکزیان ټول به سواله جنو مرتبې باندې مکتب جوړ کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زبر علی همدر د هلمند ولایت تنوزات الوسالی څخه استاذ سر پاړی کی هم ما دا اواز کوم تر لړپور چارواکو پر ور سوې د نوزاد الوسالی کې ډیر اقتصادي مشکلات دي نو زموږ کښتونه ودا خو ګره تاریا کو دا تاریا کرا باندې بند کړی دي نو وس دې موږ سره مو سی ودا کوم کنه وکي کنه خو نو موږ بیرته کړو نو دا ما زما جاتر دا ولر خو چارواکو پر ور سوې السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شو وخت شي بیا ولرې سلامونه نیکی لی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوګان یې هم اوس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړي دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي پر ریګو باندې راشوه کېږي او په دغه ریګو کې ځي دا هم وسغه ودانی تر اوره شدل دلته شوکی بیا د دې ځای څخه بیا نور باره یی د مسیر پر مسیر باندې چې زی وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دی کډیر دی د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمیږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي هر چیرې چې هر یو ولې دی هغه بس ځای دی په دغه ریګو کې چې مړ سو به دغه ریګونه بس کبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دی خو بدای درته وایي چې جړ ځوانان مولیدلی دي چې پراته دی په ټوې پر کشکړې دی ریګ باندې راغوشتي دی بالا هغه کبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر ورحمی دی دا د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولری په مخه شه هله کوم چې نشه لکه دا ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولری
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پرې ښه دی چې مخکې یو تن استاذ په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې موږ خپل معاشات نه دي اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ غږ یو څوک هم نه شي حروېدلی او نه چا هغه غروېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې جره رسېدلي دي چې یو معلم دې سره اوس مخته تر دې مکتب تیر شي تر دې معلمي تیر شي نو دما غوښتنه له تاسې څخه دا ده چې د ما غږ تاسې تر یو ځایه پورې ورسوي یاست. د دما غږ څوک واروي د شاګردانو هغه وخوړل شي او دموږ برخلیک معلوم چې زیحیا دموږ معاشات څرنګه سلو شپږ میاشت کې چې موږ معاشات نه دی اخیستي له موسساتو څرنګ کار کول اوس د مدرسو دیواله معاشات حواله وي موږ دغسې شپږ میاشت کې چې ورځو نو موږ کوم معاشات شته نو څوک دې ډاډ راکوي چې ورسه نو څوک دې شته چې موږ ته اطمینان راکړي خیر وي چې راغلی یې نو موږ له تاسې څخه هیله کوم چې د هغه مسؤولو کسانو تر غوږونو پورې ورسېږي چې دا ملت به تر څو دغسې ځورېږي تر څو به موږ داسې کړي وو استادان په ډېر بد وضعیت کې دي په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا د ما وخته مسؤولینو پورې ورسوي یاست له غزنی ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې ما وخت تاسې ته د مسؤولینو پورې ورسوي. مننه، السلام علیکم.
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د موسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود ته وجې وچ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد علمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره په لین کې ما دغه زما آواز تر مسولینو پر ور ورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تیره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کاسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنی دا خاص نامېلې دی وګرځېدي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله، مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې وه چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلارو د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. و سلام په احترام د غزما آواز تر مسولینو پر ورسیږي. پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سر هغه شیخ صاحب څخه موږ دای له چې د قاضی موږ د ولسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی.
علیکم ورحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو دا ترافیکی پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې دا ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډېره بی احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې دا وسایلان دوی ډېر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یې خوا چې یو څوک را رواني هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډېر احتیاط کوي، خصوصا بیا دا چې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې خدای کوله دا پیش براته میسی.
سلام علیکم. در هلمند ولایت مرجان خبری کوم. ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه، مالی مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي یو. که دغه رقم حالات موږ بېرته مجبور یو، که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو، موږ د مجبورۍ سره ځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لاوه، خو حالت سم وو. پیسې وې، اوس پیسې نشته. نستې دي موږ سره دې مرسته وشي که نه یو ولد چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاول حسنی حکومت سے دمو دا غختنه د ټول افغانستان دی رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک تر ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. دی ازادی راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستان شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل ولسوالۍ یو وروسته پاتې ولسوالۍ ده چې هېڅ پرمختګ هېڅ کار نه ده ورته شوی او ډېرې مځکې برانو د اوبو وړې دي او هېڅ حکومت پاملرنه نه ده ورته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوې دي. الله روز تر مسؤولو چارواکو څخه د مږ ژغ ورسوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول دا ننگرہار صفا آزادی راڈیو للار نٹول ہیوادوالتا سلامنا او نیکی ہلی او احترامات تقدیموم. اللہ رب العزت دیو کی چٹول افغانان سرفخ او خوشالی. نو زو دو آزادی راڈیو للار نا پخپلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې. خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو. په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سر لمر ته ناس یو. سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپنا جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپنا مقصې ویجاړه او ګډوډه پرته ده.
وایي چې زه پرېږدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډېر په تنګ سره یو. موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته. یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بده ده. که بده زنګ ورته ویشي کوي، که نه ویشيږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شي قیامت ده. که افغانستان ته ولاړ شو کار نه لرو، که ایران ته راستو دا غم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسي، تر طالب مشرانو پورې ورسي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول. ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس متېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس څه شي قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانستان سره نه سوی. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کېږي.
زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې. یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو موږ هم خپاره کړې. په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په دغو پیغامونو کې له ایران تاسو واورېدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د کوربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلند کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یوه الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمنی د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی په ټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا له غړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړې. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه واورو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی استیسوی دا ډېرې غټي پولیسی یا جنایی غلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پېښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول ندي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نسی استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه او دوی جنایی دوسی وره.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي په رښتیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې اوس تاسو زر په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زر وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیرته افغانستان ته ولېږل شي، دا باید څېړنه وشي، دا باید سیاسي څېړنه وشي او هغه کسان چې استل شوي دي دوسیې باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوي دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې استل کېږي هغه باید دا اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاسرسی وشي، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډېره زر وشي نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلک په کوم دلیل باندې استل شوي دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغول شي، دوی دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته هم ډېره یو ډېر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بېرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یوه او وروستۍ ډله وه؟
تاسې ما ته ښایي او ما رسنوي کې هم دا وي او د سیاستمدارانو نه هم چې نور هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابروي چې دوی بېرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، داسې نورې الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بېرته به کابل ته واستول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبي شمېر ما ته ډېر ګران دی چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې آلمان کې یعنی دوسیه لري او دلته په آلمان کې خلک هم دلته له ډېر ستونزو سره مخالف کې او په سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وویستل، موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په آلمان کې آرامه کړي.
تاسو مسله معلومه کړې ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که یې نه درلود؟ یعنې له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوي و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید یو قانوني لار ورته برابره کړي چې تر کومه حده پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له آلمان خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړی وي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولی شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړې ګلالۍ مموزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
او سمرازو دو رکشوائی زانو دو پرگرام لند برخی تا چه دا برخی از ما همکار طاهر روخان چمتو کرده.
السلام علیکم دی ازادی رادو کرکون کو تطول تا سلامون نیکیلی براندی کوما بعد سلام تا غیو زامد سرو باسی ایران کی قدس نادرکسا ویده تازم بای زویده دی مزار شریف دی ولسوالی دی دولت آباد تا غیو دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. علامل
ګران ورولو، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اورېدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. که چیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 درنوي 5 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادنم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریدا سیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سبا دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی، نو د همغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو ځای لیدلی حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی، نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولولم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 00 01 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 00 01 8 5 40 1 16 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درته سوی، تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د اجمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلي دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنتیکه نور معلومېږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته یې په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره وي، ما ته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 00 01 9 1 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. ډیره زیاته مننه زل علا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالی سره واتس اپ پر یک واسلې با زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سنه درکاسو یعنی دا سنه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډېر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډېر سخت در څخه خپه دي او ډېر سخت در پسې ځورول کېږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته یې معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډېر ځینې خوشحاله کېږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نشته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډېره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو سره السلام علیکم ورحمت الله
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ رادیو د نن ورځې میلمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 2 لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته ښه راغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالبه دا وي چې د افغانستان د باندې د یوې افغان ډاکټرې د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړی مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زه زم کار ته پاتې 3 یا 4 ورځې په کور کې یم نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې زه باید راځکه سما او بعد لږه د خپل ماشومانو لپاره یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره او روانه سم نو تقریبا هو بچی باید زل کور اوزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا 1:45 مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډېر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضیم په دې حساب سي همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سي کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره یې ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له مانه تجربه زیات لري زه هغونه هر په هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زړه زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دم ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سه کومه رتبه جگه ای هغه ډاکټران مالی دلی دیسی اکثر سه ترمایم رتبه جگه ده، ترمایم تجربه زیاده ده، خو کله سه یو مریض په ایسا که تصمیم نیسی مانه پشتنه که سه زه داسی فکر که ما یه ترا سر رازیه که تک کنبل سه فکر که یه یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه وي، بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې، هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر مانه پوهه یې زیاته وي، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه یې کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیرانو ډاکټرانو ته باید دیده توان ولرم سی اغوی تزه زدکر ولر وکرمه، او کم میتودونه اغمانه پو انترویو که پرشنه که یسی تا کم میتودونه تا استفاده که یسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیرانو ډاکټرانو تا کم طریقی بندی تا زدکر ورکه. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ایماده کار سه، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم که نه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو، او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او مخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته که زه خپل یو بل همکار وګورم سی هغه له مانه مشرم ده، کیدای سي سي د روغتون رئیسم یې، خو د صحت له نقطې نظره لا د کوم بل نقطې نظره د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په ایسه کې کومه فیصله
وکړي. مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم، چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته، لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټوله کندوز د انجنیرۍ په لیسه کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب ولکو درېیم مې مطب ولکو ما د درې انتخاب هغه درلود ما درې سره تب ولیکل
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تری خو ډېرې دي خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو یو لیسه سې کندوز په ښار کې وه او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو نو هلته د ټولو د امام صاحب د چاردرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو تقریبا د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزو نه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالبه په دې به شاید و چې اسې هم په امکان کې د چای یخ کیږي چې واورم وینو یخ به مو شاید ډېر کېدو
او شاید ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي و دا شیان نه ول نو صنفونه خپله ډېر ساړه ول
د امتحان په نتیجه کې تاسې طب انتخاب کړی و او طب ته بریالي سوئ بیا د کابل طب ته لاړئ هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوه شپا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع که مخصوصا ده کل روسی اسکر روسی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کنو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مې چاته کور راغلم درې کال هلته ووایو نو طب مې په نیمای کې پرېښو یعنې ختمولی مې نسو هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سې هلکان باید وتلي وای له ملک نه نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سې اوسو هجرت هم وکړو بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سې کچېرې
یعنی تاسو له کابل لاړئ پېښور ته بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو
نه دې له خاطرې سې ما د هېڅ هغه ګوندونو سې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سې بیا کله دوم کال سې بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت غوښتلو سې هغه ما سره نه وو سه په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاهور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې له هغه سره خبره وکړه او ما ته یې سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه م بعد له دې سمانه یې په انګلیسي ژبه د ټول طب د اوله تر درېیمه صنف امتحانونه یې واخیستل بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانو نجونی یو ځای درس وایو او دلته بیل درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سېبق ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه زده سنه ده چې دوی ملامتوم، هغه د زه بله خاطره یو تعداد وسې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی دې له خاطره چې او چې په شو نمرو بریالی سي نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې سټنډرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپله په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو آقا که بلیت چاسی دیر علاقه در لوده لکم لزدقری سره آقا بکامی بیده. خو پاکستان که یو بل سیستم و سی دی آقوی هر منطقی یو تعداد سیتون در لودل سی باید راسی او دی دی سیت پای ساب را کل سی پیغه که ضرورنه دست دوی آقا تاکر شاگرد واخی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آقا بی اخستن شاگرد تکره او کنو، نو آقا سی کلا به تب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زحمت ډېرو بسې.
لکه څنګه چې په د لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخره کې مې یوه خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اورېدونکو لپاره په زړه پورې وي؟
داسې خاص جالبه خو نه ده، خو یو شي ته موږ متوجه شو موږ چې فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال حالته یو یا دوه سیټې افغان ماجر یا ورکړ سوي وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو، همیشه به یو ځای به او یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو سي کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دوه درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده، نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه، اول ما سره ملګری سوه بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف د درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر، نو نه پېژنم سي په دې کې او درېیم هم د کشمیر وه. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله سومه، د نولس سوه حتاتیا کې زه فارغه سومه، هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته. سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني، او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري،
تګ راتګ لرو، له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو.
کله چې له طب فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړی؟
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه، بیا راغلم مردان کې ما استاد وکړم، شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو، او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو. بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاغې کې ما تقریبا 250,000 پاکستانۍ روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولی سے ریزیڈینشیل کار ورته وایي سی حالته باید پروختون کې کار نو کو. سله سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زل نور معلومات پیدا کما، یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی. او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روختون وو، یعنی د خاصی ورکړې سي ځالته کار شروع کما. خو هغه ول پوښتنه دا وه سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخیستل سي دغو ګوندونو له رهبرانو نه، له یوه نه تاسو ماته خط واورئ، مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړې؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې، د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لغه بیا ما خاون دا تصمیم ونوی سه راسو انگلستان تا، او دلتا امتیانونه موکرو، او ما ده زوی دا ده زره ده عملیات تاقیب سو. ده زره داکتر اغا ار شپک میسه باد کتلو، او ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو بکو سمتو گوسی و خلاسی، و بعد لغه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسه ما کار پیشدو کده دو میسه په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې امادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسته سوای څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په هغه کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې ستمې له نږدې نه دي لیدلې. یو ځلې دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکله دوه بهغې کابل لیدلی م نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي، او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پانتون د دنیا په ډیرو شوچتو او معتبرو پانتونو کې حسابېږي. وایي اوس شژې ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي. سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دېخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې، سه د ښځو د تعلیم ده، د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی په مختلفو برخو کې دوی دغه چریتي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړئ چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته زور دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سي زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سي کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سي هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه شونځینه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغې کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله، او دا اوس خو بند سو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې سي څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سي ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده سي کوم ډاکټران سي غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم سي هغوی ته اسانتیاوي. بله خبره مې دا وه سي د اوسني ډاکټرانو سره سي زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یوغو ته سي زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دویغو ستونزو اورم. مسلسل دوی ته دا وایم سي تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي سي سي زه درسره حل کوم او زه د نوو څېړنو کې پیدا کوم سي کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه سي موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سي دي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته. نو په دې سره کې تاسو څه نو بیا مدین څه کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څه کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم سي که دا امکان ولري سي دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کوو یو موده، تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایمان اخترګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته. دوی سره دا یو تاثر و، نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدل سې ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایې، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوې، ته به کوې بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که هلتګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا و سي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده، خو په انګلستان کې داسې نه و. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی و او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.